اوریدو کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او سردارانی تکر د پروگرام بل دی سر تاسو په خدمت کې درې اوریدو کو له تاسو څخه تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره په د پښتو په اولسي ادب د پښتو په لیکلي ادب د ادیبانو شاعرانو په ژوند او د هغوی په فن ورسره چې کوم د شاعر اصناف دي د ټولو مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې کوو. په اولسي ادب کې موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. په هغې کې مو درسره د ټپې په تلمي هم خبره کړې ده، د ټپې په جوړښت هم درسره هم خبره کړې ده، درشان هم درسره د کاکړي غاړو په حواله خبرې کړي دي، بیا هم درسره د چاربیتې په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. خو داسې وخت نه موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو، د غزل چې کوم ویونکي دي، د غزل شاعران چې کوم دي، د هغوی د ژوند په حواله باندې تاسو سره موږ نظر شریکوو. نن چې د کوم لیکوال هنر او د شاعر محترم اسیر منگل د دل په حواله باندې به تاسو سره معلومات شریکو. موږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه فیض الله حاف صاحب په چا چې موږ ډېر ښکلي پروګرامونه په ډېوه رډي کې کړي دي. نن هغې زمونږ د پروګرام په حیثیت د میلمه راغلی دي موږ سره. دویم زمونږ د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب دی، درې سره یار محمد مفهوم صاحب دی، درې واړه را سره په پروګرام کې موجود دي. نو د ټولو نه اول ورځو خپل محترم درون خو فیض الله حاف صاحب او داغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د اسیر منگل په حواله باندې نظر شریک کړي. فیض الله حاف صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې.
مهرباني مره نه خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. سلام دوړو ډاکټر.
وعلیکم السلام. ډیره مهرباني، ډیره مهرباني صاحب، خوشاله اوسې رب دې توکا څنګه زړه سره شریکوې دا اسیر منگل په حواله باندې.
تکر ته ما خو دا سکیلی دی چه ان کے دا پروگرام دا اسیر منگل صاحب دا گن پا حوالا باندی ری نو ما دا ضروری گانے لی را چه زود اخپن طرف نا دا اسیر منگل صاحب پورا پی جنگلو تفصیلیو کما چه دا غی دا جن پا حق لاو دا غی دا کار و زیار پا حق لباندی بخپل معلومات تا سور شریک کما دا اسیر منگل صاحب پل اصلی نم چه کندے نغا سامو دین دے اسیر یې تخلص دی او منگل یې قبیلوي شناخت دی. په ادبي دنیا کې د اسیر منگل په نوم باندې معرفي دی. د پلار نوم یې مولانا نظام الدین دی. په کال 1955 کې د انګوزلې پټل نومي ځای کې کلی کې پیدا شوی دی. په کال 1922 کې د ګورمنټ های سکول تن نه لسم جماعت پاس کړو. لسم کور نه پسې د تعلیم سلسله ودرېده او خواري مزدوري یې شروع کړه. د مزدوری په لړ کې عزیبي ته هم ډاډ هلته درې کاله تیر کړل او په کال 1999 کې واپس خپل وطن ته راغی. وطن ته د واپس راتلو نه پس چې سرکاري ملازمت ومونده او د ټن په ټاون کمیټې کې د لایبرېرین په حیث ملازم شو. د ملازمت په دوران کې د تعلیم او درېدلې سلسله بیا روانه کړه او په پرایویټ توګه د 12 او 14 امتحانونه پاس کړل. وروسته یې بیا د پېښور پوهنتون نه د ایم اے پښتو ډیګري په اوچت پوزیشن کې ترلاسه کړه. په کال 1983 کې د درس او تدریس پیشه خپل کړه او د پېښور د مشهور کلي پخه غلام په مکتب سکول کې مدرس ولګېد. په کال 1986 کې د مکتب سکول نه د پریس انفارمیشن محکمې ته لاړ او د دغه محکمې لخوا د خوریدونکي میاشتنۍ مجلې باسین معاون مدیر شو. د دغه پسته په کال 1990 کې د صوبایي پبلک سرویس کمیشن په امتحان کې کامیاب شو او په ګورمنټ ډیګري کالج تنګي کې د پښتو لیکچرار ولګېد. د صوبې په مختلفو کالجونو کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د درس او تدریس ته وظیفو پوره کولو نه پس په کال 2015 کې د ایسوسیټ پروفیسر په عهده ریټایر شو. پروفیسر اسیر منگل د خپلو پیشورانه ذمهوارو سره سره خپل شعري، علمي او تخلیقي سفر هم جاری ساتلی دی او په نظم او نثر کې ګڼ آثار چاپ شوي دي. ښاغلی اسیر د یو ښه شاعر نه علاوه یو خواب سانگار، ڈرامہ نگار، ناول نگار، سفرنامہ نگار، محقق، نقاد او مورخ هم دی. په کال 2015 او کال 2012 کې د پښتو ادبي چمن تل د ملګرو په مرسته د عالمی پښتو ادبي کنونشن په نوم 2-3 ورځنۍ غونډې هم کړي دي چې په دغه غونډو کې اورول شوې مقالې د پښتو پرون نن او سبا او پختو پختانه نن سبا قانونونو په کتابي شکل کې مرتب کړو چاپ کړی دي چې دغه یو ډېر درون ادبي علمي او تنقیدی کار دی. په دغه کتابونو کې د پښتو ژبې ادب کلتور او قام په هکله ډېر علمي او معلوماتي مقالې شاملې دي. د دغه دوو ذکر شوو تعلیفاتو نه علاوه د اصیل ملګل ګڼ کتابونه د نظم او نثر چاپ دي چې زه یې لږ په لنډو د هر کتاب پېژندلو کوم. لومړی کتاب یې د کوجدن په نوم چاپ دی. دا ډرامه ده چې په کتابي شکل کې په کال 1922 کې چاپ شوې ده. دا د اصیل منګل لومړی چاپ کتاب دی. د ډرامې مرکزي خیال د پښتنو په یو کبی رسم اډانه دی چې پښتانه بعضې وخت خپل لور خور د هغې د مرضۍ خلاف په پیسو په بدل کې بوډا یا بېجوړه سړي ته واده کړي چې اکثر یې ډېرې خرابې نتیجې راوځي. د لور خور سره دغه سلوک یو ډېر ناوړی عمل دی. دا د ښځې استحصال بلکې اتصال دی. دغه ډرامه که څه هم د اصیل منګل یو ابتدایي کوشش دی خو بیا هم د موضوع په حواله یو اصلاحي او مقصدي رنګ لري او په عمراني لحاظ یوه علمیه ده. د اصیل منګل دویم کتاب ترله دی. دا ناول دی چې په کال 1944 کې چاپ شوی. دغه ناول مرکزي خیال د پښتنو قبایلو په یو غلط رسم اډانه دی. هغه رسم دا دی چې په قبایلي ټولنه کې په یو کور کې چې جینې موجوده وي نو د هغې سره دا تصور تړلي چې ترله د تربور ده او که د تربور نه خطا شوه نو د ډیران خزله ده. د ناول موضوع ډېره مقصدي ده او د عمراني تنقید سره لري. د اصیل منګل دریم کتاب چې دی هغه عشما د هغه د شاعرۍ ړومبۍ مجموعه ده چې په ړومبي ځل په اکتوبر 1999 کې چاپ شوې ده او تر دې دمه درې ایډیشنونه چاپ دي. که څه هم د اصیل منګل ړومبي دوه کتابونه په تخلیقي نثر مشتمل دي خو هغه بنیادي طور یو شاعر دی او دا ړومبۍ مجموعه چې چاپ کېده نو د فني ریاضت نه را تېر شوې دی او پختګي یې ترلاسه کړې ده. په دغه ړومبۍ مجموعه کې ښه بالغه شاعري موجوده ده. په دغه مجموعه کې غزلونه، نظمونه، قطعې، سندرې او هایکو شاملې دي. د عشما نه څو شعرونه تاسو سره شریکوم. اوس ته تعبیر پسې ګرځېږي خلک پیغام خوب ستا په سنگل کړی دی. دا څنګه تند د چې نه ماتېږي دا مې په کومه دشته ځغل کړی دی او زستا د زلکو پې چخم پې جنم ما تورو غرونو کې مزل کړی دی. کور ته به خړ درومې په خړو سترګو څوک چې د خاورو خړ کورونه چیړي. منم چې ته به لوله پکړې د دې خاورې ښکلا خو دلته هر سړی مین دی په رنګونو باندې. د وینو وږم نه پوهېږم چې ولې راځي تا خو نکریزی پوری کړی دي لاسونو باندې. او واورې شوې ویلې کلي یوړل سیلابونو رانا بنګله اور بیا لګېدلې دی په غرونو باندې. زه په فطرت هر یو ښکلی رسم ما وخت تیر کړی دی ګلونو سره. بیا هغه ړنګ کړي ته نه ورځما څوک به ولاړ وي دیوالونو سره. زمونږ شمله خو دومره ټیټه نه وه زمونږ سیالي و اسمانونو سره. د ادم او د درخو نوم به ژوندی وي چې وي مینه داستانونه به خلک وایي. چې سپرلی یې د خندا نه پیدا کېږي معشوقو ته ګلابونه خلک وایي. ستا د ښایست سپرلی نشته ګنا زه داسې بوټی یم چې شین نه شم. او د زړه تړه به دې ویلې شي په خپله سختو تیږو نه رڼې چینې بهیږي. که وجود یې کړلو نیم روح یې بیل نه کړو کرخې نه کړو لخواره واره ملګري. او ما ته یې داغ تا ته یې خال در کړلو سپرلي په هر چا وشیندل ګلونه. او زړه د زلفو خورېدو سره خور نه شي په تیارو کې رانغښتې سپین سهار دی. د اصیل منګل څلورم کتاب د کرمې په غاړه د هغه د افسانو مجموعه ده چې په کال 2004 کې چاپ ده. په دې کې ټولې 15 افسانې شاملې دي. دا افسانې تکنیکي او موضوعاتي تنوع لري او د ګړو عمراني او نفسیاتي مسائل او احاطه کوي. د منګل سے بل کتاب چې هغه د سویلی رنگونه دا یو تذکره ده د خیبر پختونخوا د سویلی ویلو په شاعرانو او لیکونکو مشتمل ده. په دې تذکره کې اسیر منګل د هر شاعر لنډه پیژندلو او د هغه په شاعرۍ لنډه تبصره کړې ده او د هغه د کلام نمونه یې ورکړې ده. سویلی رنگونه د پښتو په تذکراتي ادب کې د خپل نوعیت یو اهمه تذکره ده چې د اسیر منګل په تحقیقي تعلیفي او تنقیدي بصیرت ښه رڼا غورځوي. بل کتاب دا چې دی هغه دی د کرم هوټل تاریخ. دا د تاریخي نوعیت کتاب دی. په دې کتاب کې د سابقه کرم ایجنسۍ چې موجوده کرم ضلعه یادیږي د ځایونو قبیلو تهذیب او شخصیاتو تاریخ خوندي دی. په دې کتاب د لیک سره د اسیر منګل د مورخینو محققینو په ډله کې شاملېږي. دا کتاب د خپل نوعیت یو اهم کتاب دی چې په کال 2011 کې چاپ دی. د اسیر منګل دویمه شعري مجموعه ګنګوسه په نوم باندې په 2012 کې په لومړي ځل چاپ شوې ده او تر دې دمه یې درې ایډیشنونه راوتي دي. د کومې شاعرۍ نقد چې په لومړۍ مجموعه کې قائم شوی و هغه په دې مجموعه کې لا نور ځلېدلې دي. په دې مجموعه کې زیات غزلونه دي، سقطات او نظمونه هم پکې شامل دي. په ګنګوسه کې اسیر منګل د یو کهنه مشق او سترګور شاعر په شکل کې راوړاندې کیږي. نه صرف د هغه خوند لا ځلېدلې او مؤثر شوی دی، بلکې موضوعاتي دایره یې هم ډېره خورا وره ده. او غزل دی که نظم، شاعر د خپلې خاورې او خپل قام او چاپېرچل د ستونزو انځورونو عکاسي او ترجمانی په ډېره حسینه او دلنشینه پیرایه کې کړې ده. د ګنګوسنه څو شعرونه تاسو سره شریکوم. لیونۍ شي چې له زړه یې مینه وځي، لیونۍ شي چې د چا نه بادشاهي ځي. مرګ جون خو ستا له نسه پیدا کیږي، مرګ جون خو ستا له نسه پیدا کیږي. زه ژوندی یمه چې غږ مې به مرګیزي. هغه کس چې ځان له خاورو سره ګډ کړي، هغه کس له ځمکې پور آسماني ځي. په دومره لوی ښکلي جهان کې مې جهان نشته، ته آئینه خو لږه راوړه زما ځان نشته. وینه مې ترسکونه د هر څوک یې سکي، وینه مې توده ده سړې تږي کړي. د فطرت نماینده مونږ هغه کس ته غوره کړی له چینې چې خبر نه دی له چیناره بې خبره. د خپل قاتل په صفتونو باندې نه مړېږي، زما ساده ولس په لار رانه دی سوچ په کار دی. او دا چې ته پکې میشته یې دا خو زړه دی، دا یوه پاکه کوټه ده په دې ښار کې. او زه د خپل ځان په تنهایی کې خپل وجود لټوم، داسې به څوک وي چې دې دشت کې ما ته ما راولي. او ته ګوره د وجود سپړکې مې څنګه لمبه کیږي، ته کېږده ما هوا ته چې زه یم او که نه یم. ته راشه چې ستا ګل شونډې ګلونو ته رنګ ورکړي. ډېر وخت خو شه دې سیمې ته ښکلا ګرځي په ډډه. او ته د پرون جړه کوې، پرون واپس نه راځي. راشه چې راکه جوشنا د سبا ښکلې تصویر. او ته پازغو نه پازغو یو نه پروا د پرهرونو کوو. په ګل مین یو بندوبست بهارونو کوو. زه به تر څو ټوټې ټوټې په خپله خاوره پروت یم. زه به تر څو یم منتظر د یو وتلي مشر. د منګل صاحب بل کتاب دی د پښتو افسانې سل کلن بهیر. د پښتو افسانې تاریخ هم دی او تذکره هم، تحقیق هم دی او تنقید هم. د پښتو د کیسه‌ییز ادب ذکر هم لري او د قومي افسانې په هکله تاریخي معلومات هم لري. په دې کتاب کې د کال 1912 نه راواخله، د کال 2012 پورې د پښتو افسانې تاریخ هم خوندي دی. او له دغه دورانۍ نه وړاندې د پښتو افسانې د بنیادونو په هکله هم معلومات پکې موجود دي. دا کتاب په پښتو افسانه د کار کوونکو لپاره د یو رهنما کتاب حیثیت لري. د اسیر منګل درېمه شعري مجموعه ده مماڼه. دا کتاب په کال 2014 کې چاپ شوی دی. او دیم ایڈیشن یہ پا دوزارا واللس کی راو تلی دا مجموعی نم ممانا دا تیر دو نمونو ایشما و گنگی سا پشان یو دیر کلی شاعرانا نم دے ممانا علامت ہم دے و استعارا ہم تمدنی و تہذیبی رنگ ہم دری و مقصدی و جمالیاتی رنگ ہم ممانا دا محبوبی دا زن خال ہم دے و دا شاعر دا زرداغ ہم تاثیر منگل شاعری جدید عمرانی تنقید ہم دری و دا فطرت رومانی اظہارات ہم اور دغ امتزاج دا سیر منگل شاعری ڈیر از لراخون کی کڑے دا فدی مجموع کے ہم زیادت برخ دا غزلون دا خو دا نظمون برخ ہم معنوی وجودی ترنوالی او فراخی لری دا ممانا نا سو شیرون تا سر شریک ہم کاش چیز پویش متخفل پچل دا دے زمان منگل کاش چیز پویش متچل دا دے زمان منگل ما چی دا زان سر دنیا تا کم مکان راوڑے تسنگ لٹوے با یار ما دا چا پسوری تسنگ لٹوے با یار ما دا چا پسوری ما خپل وجود بیلل ری پخوا دا چا پسوری او دے یخ خاموشے کے ہنگامے تا سوک پکار دے دے یخ خاموشے کے ہنگامے تا سوک پکار دے دا اور چی شیوی خامخا دا چا پسوری او عمر میں تیر کو نپو ہیگم یارانک دا چا نچی انزور نشم د زړه نگار خانه کې بچا هر سنگ تراش می رانوی د جوړول په خیال دزان به دزان نه بوت جوړ کې منګله بوت خانه کې بچا مازان نه بوت جوړ کې منګله بوت خانه کې بچا او زمون خلق د خپل فکر تختن نشل زمون خلق د خپل فکر تختن نشل زمون خلق تم سوزی گدبل اور کې جام کې واچو لود اس کله هضم نشوا جام کې واچو لود اس کله هضم نشوا زما د ویني او به هم س انداز لګوي ځان را ته وی زد دې ستړي ځان را ته وی زد ستړي کله مسوک لټوي ځان ته می وی مان ورکه زه خو تا لټوم او عمر کې څه فرق نشته د خپل سترګو غم بکاو او عمر کې څه فرق نشته د خپل سترګو غم بکاو عمر خو خطرې دې په مونږ هڅه سایه جوړ ده منګل ته کیسه خوانه ته څه د پار درومې منګل ته کیسه خانه ته څه د پار درومې اوس د وطن له هر بازار کیسه خانه جوړ ده او خیر به لګي وکړي یو ورځ بسر لمبه شي زما په نظری کې چې پرتن مړ ګیره ده او زه څه به شکایت د دې ناورین کومه بل ته زه څه به شکایت د دې ناورین کومه بل ته زه څه وکړم چې خپله مچاړه ځان ته تېره ده او خپل مې داغونه خوښ دي ستا مشنه خارونه خوښ دي زه د ممانو لیوانی یم زما غرونه خوښ دي او نه مې بېغمه زه په کار دی نه به هڅه ژوندون نمی بیغم از لپا کار ده نمی حس جوندون ما تا چه تارا یا دوی زما دردون خوختی او ده جنگ نخرک که هم جنگ تا نزده هم نورزم ده جنگ نخرک که هم جنگ تا نزده هم نورزم خود تیرو تیرو بانو می گزارون خوخت دی ده مین ده اخ کشا تخکو دی خان دی ده مین ده اخ کشا تخکو دی خان دی ملغلر در یابونو کی مندیشی تا چراش اخ کی ادریگی پخپلا په چراشه اوختي ودريږي په خپل د ګډې د ټان نه پسې باران چرتا او پړې په ودی راته واچوا د کې مورې پړې په ودی راته واچوا د کې مورې د مزدورانو رز د خلک مې انزور او باسي او هم یې جمال مخه تراشي هم جلال منګلا هم یې جمال مخه تراشي هم جلال منګلا چې پر سیره د پښتونخوا د کوڅارونو کېږي بل کتاب چې دی هغه دې شګو کې رنگونه د دا سفرنامه ده بل کتاب دی کوریات مقید دا بیان د مشهور شاعر محمد مقید د شاعر کوریات چې د منګل مرتب کړی بل اهم کتاب دا چې دی هغه د رحمان بابا د کوریات شرع ده او بل د تقریرونو مجموعه ده چې د فیسبوک ماما په نوم باندې کتاب ته دا هغه اخیری کتاب چې کوم د شاعرۍ مجموعه ده څلورمه مجموعه ده د یو رنګ کلي تصویر یې دا هغه د شاعرۍ څلورمه مجموعه چې په نومبر 2019 کې چاپ شوی په دې مجموعه کې هم مسیر منګل د خپل فکر او قم معیار په ځای ساتلې دي. د کتاب نوم چې کومه استعاراتي پیدا کړې ده هغه کې بیر په کتاب کې شامل ټول پټول شاعر خور دی. سیر منګل د خپلې لوټی لوټی او وینې وینې پښتونخوا انځورونه په خپل دې شاعرۍ کې هم ساتلې دي او وړاندې کړې دي. پښتانه چې کوم وجودي انعدام سره مخ دي او کوم انفرادي ډول هم او اجتماعي ډول هم وجودي بحران کې مبتلا دي، سیر منګل د هغې اظهار او ترجمانی په ډېره ښه او پنکارانه ترکیتي کړې ده. دا سیر منګل د پښتنو د انفرادي او اجتماعي جهالت قلم او کتاب سره د مینې د نشواري نه هم ډېره مضمونه آفرینی کړې ده. پټل کې سیر منګل چې پټل کې پیدا شوی دی او بیا د روزګار په لړ کې په مستقله توګه په پېښور ښار کې میشته شوی دی. د کور مې د فطرتي ښایست او چاپیرچل د ښار د جدید او مصنوعي تمدن دواړه د سیر منګل په شاعرۍ کې پټ پټونې کوي او دواړه قسمت تمدنونه د دواړه قسمت تمدنونه د ترنګونو له امتزاج ډېر ښکلي ښکلي موقع سازي کړي دي، نمونې سازي کړي دي. دا یو څو شعرونه د دغه کتاب نه تاسو سره شریکوم چې په زړه نری او ما د وینو کاروبار نه کوو، زما په غاړه بلینده وه خو ما ښکار نه کوو. مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلي کې چې چینې وچوي او سوري به چینار نه کوو. زه اوس په سپینه ورځ هم تختم د خپل سوري نه، زه ټوله شپه به ګرځېدم ما بیخي ډار نه کوو. څه عجیبه ژوندون خو ما او تا هم تیر کړو دلته، څه عجیبه ژوندون خو ما او تا هم تیر کړو دلته. زما ګریوان نه وو تا غم د سینګار نه کوو. نتیجه ده بلا ګرانه نتیجه یې نه راوځي، نتیجه ده بلا ګرانه نتیجه یې نه راوځي. نن په مونږ باندې راغلی ته خدای داسې امتحان دی. زه د ګل تخم کرمه چې سپرلی راوټوکېږي، زه د ګل تخم کرمه چې سپرلی راوټوکېږي. دلته هر یو زړه دې نرمه، هر وجود یو بیابان دی. څوک دې په مونږ لښکرې نه کوي، څوک دې چې په مونږ لښکرې نه کوي. سوشل میډنی خبرې نه کوي او ستا د سپین مخ رڼا مې رانوړله نور تور کړي ته، ستا د سپین مخ رڼا مې رانوړله تور کړي ته. د زل پشپه چې ما خورنه کړله خورنه کړه فنکار نه یمه. زه یې ملامت کړم ضمیر راته ډېر سو وې یاره، د خپل ډنګ کړي تصویر راته ډېر سو وې. یو اور د پېښور نه تر کابله ځواني مرګه، چې چرته یې د دې خاورې اتله ځواني مرګه. او چې چرته به وګڼه خپل مین یې لټولو، انځور یې و په لاس کې ګرځېدله ځواني مرګه. سپرلی به په کلي خو سپرلی نه ښکارېدلو، د ښکلي چا وکلی چا له بېخه و سنځله ځواني مرګه. او چې ورته وګورم زه نه وم مشاده بله وي، چې ورته وګورم زه نه وم مشاده بله وي. چا راته ایښې د کټ سر ته آینه بله وي. او ته یې انځورګره انځور مه اخله، ته یې انځورګره انځور مه اخله. دوره د کراره د مخ نه ښایي. او زما هوا او په اوبو کې د وینو وږم، زما په بڼ اوس ترلی نه راځي ګلاب څه کوي. او وخت ایت یو دی خدا مونږ چې وخت ایت یو دی خدا مونږ چې بدل بدل یو. تا ته ټکور راوړي د زړه ما ته دردونه راوړي. او نن هم توره د قابل په وینو سره ده هم سره کېږي، نن هم توره د قابل په وینو سره ده هم سره کېږي. نن هم نه وایي حابل ته څوک صفا حقیقتونه. مونږ د خبرو مونږ د خیر علمبردار یو، سینې لوی لرو. او شر ته راغلی و خو مونږ ورسره شر ونه کړو. او دا چې هوا د زهرجنه ساړوبي غوندې ده، دا چې هوا د زهرجنه ساړوبي غوندې ده. او زړونه لالونه دي لالونه منګاره وړي دي. ډېره مننه
خوږ اورېدونکو، تاسو د فیض الحق صاحب خبرې واورېدې. دا سیر منګل په حواله باندې دا دي نظر تاسو واورېد. اوس ورځو خپل پل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له او دا غینه لګ نظر خپل کبیره سره څه نظر شریکې. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې پخ سره لیدو. ډېره مننه
ډاکټر صاحب، خوشاله اوسئ.
ډاکټر صاحب د سیر منګل په حواله باندې چې تاسو خو شاعرین مور سره دا ورته افسانم دا اوس او تاسو په خپل باندې شاعرین کوي د افسانې په فیلډ کې مې څه نظر پر اثر شریکوي. دا سیر منګل په حواله باندې
ټکر صاحب سیرمنگل صاحب چې کوم دی هغه ډېر اړخیز لیکوال دی، څنګه چې فیض الوهاب فیض وویل چې یاره شاعر هم دی، د شاعرۍ مجموعې چاپ دي، زما په خیال چې درې مجموعې دي هغې د شاعرۍ چاپ دي، د افسانو کتاب یې چاپ دی، افسانو باندې د هغې ښه لوی تحقیق چاپ دی، یو تعارفي کتاب بیا ول په پښتو کې چاپ و، د پښتو افسانې بهیر او بیا د پښتو افسانې سل کاله دی، په اردو کې هم چاپ کړ دی پښتو افسانې کې سو سات، نو دغه سی هغه مضامین هغه هم دي چې ډرامه هم هغې لیکلې ده او په تحقیق کې هم دی په تنقید کې هم دی، نو مونږ داسې ویلی شو چې اثر منګل چې کله مې لیکل شروع کړ دي نو تر اوسه پورې هغه لیکي او په مختلفو اصنافو کې لیکي او په مختلفو اصنافو کې ښه لیکي، خو دې ښه لیک سره سره زه د هغه د شخصیت باندې خبره کوم چې یو ډېر ښه انسان دی او یو ډېر خوږ انسان دی او ډېر صفا انسان دی او ډېر اوسپینیت انسان دی، په هغې کې یو خو علمي فخر نشته او هغې کې څه تکبر نشته، داسې د هغې شخصیت کې درویشي ده، یو قلندرانه غونې مزاج دی او ډېر ریښتونی سړی دی، نو زمونږ مرمون صاحب وایي چې یاره مونږ دا شاعري کتل په کار دي، د شخصیت نه زیات د هغې اهم چې ده هغه شاعري ده، نو دا خبره خو د هغې درسته ده، مونږ به د هغې تخلیق ته ګورو چې یو تخلیقکار تخلیق څنګه کړی، خو که دا تخلیقکار مونږ پېژنو او دا زمونږ د عهد دی، دې سره زمونږ ملاقاتونه دي، دې سره زمونږ ناسته پاسته ده، دا یو فکري خبره ده چې په شخصیت باندې خبره کول چې کوم دي دا هم بیا دغه اهم دي، نو څومره شاعران چې زمونږ دي مونږ په کې چاته بد نه وو، پکې چور مهنې ټول ښه دي، خو زمې په هغې کې بیا ډېر ښه دي، نو په هغه ډېر خوږ یو اثر منګل چې دی، داسې خوږ سړی او داسې ملنساره سړی او داسې وزداره سړی او ریټایرمنټ نه پس هغه اوس د منګل کتاب کور په نوم باندې هغې په پېښور کې خپل یو سټپ جوړ کړ دی، کتابونو د ارشاد کار کوي، نو په کاروباری مسلو کې څه کاروباری ضرورتونه وي، څه کاروباری تقاضي وي، هغې کې څه لاندې باندې کول راځي، خو اثر منګل په هغه کاروباری مسلو کې هم لکه د یو شاعر په شان او د یو لکه پروفیسر په شان د هغې په ژوند کې یو وقار دی، په خبرې کې یو وقار دی، یو صفا خبره ده، صفا ژوند دی، نو زه په دې حوالې اثر منګل ډېر خوښوم چې دی په شخصي طور باندې یو ډېر ښکلی انسان دی، بیا چې د هغې شاعري ته راسو نو شاعري کې د هغې کومې مجموعې چاپ دي نو په مختلفو ادوارو کې چاپ دي، خو د هغې د ټولو ادوارو شاعري چې ده نو په هغې کې زیات داسې فکري بلکین پکې مونږ نشو کولی، ځینو شاعرانو د اول دور شاعري چې وه یا د مزني دور شاعري چې ده یا تازه ترین شاعري چې کوم وي په دې کې د ډېر سره څلېښ چوکالو داسې فاصله وي، نو په اولنی دور شاعري کې او د اخرنی دور شاعري کې د هغې څه واضح فرق وي، خو ما ته د اثر منګل په هغه شاعرۍ کې داسې واضح فرق ځکه نه ښکاري چې دی چونکې په پښتون او په پښتو او په خپل ثقافت ډېر مهم شاعر دی، نو ده د ابتدا نه داسې د قومیت شاعري کړې ده او بیا چې څنګه څنګه پښتون قوم ته مسلې را پېښېدې په علاقائی صورت یا صورت حال کې یا په عالمی سطح یا د افغانستان حالات یا د افغانستان خانه جنگ یعنی یا هلته کې چې څه کېدل یا زمونږ پښتنو کې چې کومې د دهشتګردۍ او د لانجې چې کومې وي، نو دې د قومیت هغه تصور نور نور پخوو د اثر منګل په ذهن کې او د هغې په غزل کې تقریبا دغه مضامین چې کوم دي دا ډېر زیات راغلي دي، په دې حواله د هغې په کتابونو باندې چې کومې تفسیرې دي ما یو نظر کتلې، نو د هغې په دې حواله دا کومه خبره چې ما وکړه چې دا په ډېر څلېښ کاله کې چې د هغې کوم کتابونه چاپ شوي دي، نو په دې کې څه د هغې د قومیت په لحاظ چې یو شانې خیالات دي، رزاق فهیم د هغه په کتاب ممانه مانی دا یو ډېر ښکلې خبرې دي کوم ده، او زه دې هغه یو کرخه زلولم هغه وایي چې هغه خلک چې اسید منګل پېژني هغوی به ګواهي ورکوي چې د دې شاعري په یو متعین زمان کې شوه. دا متعین زمان کې کوم دی، یعنی غ شاعري نه پته لګي چې په دې کې کوم الفاظ دي، کوم غني فکر دي، څه اشاري دي، هغه ټول اشاري کې دي. هغه دا یو متعین زمان کې کوم دی، هغه مو ته سرګندي چې دا په یو خاص دور کې شاعري شوې ده. دا دی یو دور شاعري ده، لکه کله نه چې پښتانه زمونږ په پښتونخوا کې، په پاکستان کې یا په افغانستان کې چې څومره څومره په دې باندې حالات ګرانېدل، نو دغه سي د شاعرانو په شاعرۍ کې دا اشاري او دا حواله ډېرې راتلې. نو د اسید منګل په شاعرۍ کې دا د پښتنو د قومیت، د دې د ثقافت بقا، د دې د ژبې بقا او دا وینې د ترهګري، دا داسې ځینې د هغې په شاعرۍ کې ډېر دي. نو چې دې ته بنده ګوري، د هغې شاعرۍ ته ګوري، نو اندازه کېږي چې دا د کم دور شاعري ده. هغه په هر غزل کې به یو شعر دو داسې به وي چې هغې نه د دې دور اندازه کېږي، یو تعین ترنه کېږي. دا د رضا فهیم ښه شاعري وه او خوږ شاعر دی، په غزل یې لاس بر دی، نظمونه هم لیکي، خو په نظم کې د هغې یو بیاني غونې انداز دی، یو براه راست د هغې خطاب دی، یو څرګنده غونې خبره ده. نو هغې په نسبت زه د هغې ښه نظمونه هم شته، خو زه هغه چې وایم نو زه وایم چې غزل چې کوم دی هغه مزاج ته برابر و، هغه طبع ته برابر و، او ښه غزلې ویل دي او ډېر ښه ښه شعرونه دي پکې. لکه یو شعر یې زما خوښ شوی چې وخت راته ووی زه کمزورې خلک نه پرېږدم، وخت راته ووی زه کمزورې خلک نه پرېږدم، زه زورور یم فیصله هم زورور لیکم. وخت راته ووی زه کمزورې خلک نه پرېږدم، زه زورور یم فیصله هم زورور لیکم. او ډېر یو پدې کې یو فکر دی، پدې کې یو خبر دی، پدې کې یو خیال دی، او هغه ډېر په ساده لفظونو کې او په روښانه انداز کې بیان کړی دی.
غنی خان وی وخت خو تا جوړ کړی دی، نو وخت به تا ته څه ووایي؟ وی وخت خو زما خان دی چې د دې شکر نه دی بیایي.
او بل دی هغه یو شعر دی چې په هغه کې زمونږ اسیر منګل خپل ماضي یاد کړی دی، د لکوالي عمر یاد کړ دی، د هغه دور سلوبي یاد کړ دی. خبرې په یو شعر کې هغه ماضي چې دا هغه ډېر ښکلي طریقې سره یادوي. وی په زړه لري هم ما د وینو کاروبار نه کوو، په زړه لري هم ما د وینو کاروبار نه کوو، زما په غاړه بدینده وه خو ما ښکار نه کوو.
هو ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه،
زړه لري هم ډېر ښه، زړه لري هم ما د وینو کاروبار نه کوو، زما په غاړه بدینده وه خو ما ښکار نه کوو. او مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلي کې، مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلي کې چې چینې وچې وي او سیوری به چینار نه کوو، او لوبې به څنګه په دې خاوره او ولس نه کېدی، لوبې به څنګه په دې خاوره او ولس نه کېدی، مشر خپل سر ساتلو غم د دستار نه کوو.
و ډېر ښه، ډېر ښه.
او نو غزل چې کوم دی، نو په هغه کې د غزل چې کوم هغه مزاج دی، د هغه خیال ساتلی دی، هغه باوجود بي خپل سیاسي فکر، خپل سماجي فکر او خپل قومي فکر، خپل قومي او د قومیت نظریه دا په کې هغه ښه برابر بیان کړی دا، او ډېر ښه بیان کړی دی. دې طرف سره هغه هغه چې سیمه زمونږ د غنی دور کې روایتي غزل کې بس هسې یو د مقصد غنی او مغموم صاحب چې ورته لکه پیغام و چې په یو شعر کې یو پیغام په کار دی، یوه خبره په کار ده، که هغه رومانی پیغام دی، که هغه جمالیاتي دی، که یو ځینې شاعرانو لکه په مخه یو مایګوب دی، یو درد دی، یو شوګیره ده، یو انتظار دی، خبرې دی، هغې تکرار دی، ریپیټیشن دی، نو د اخیر منګل هغه جړاګانې او هغه هجر او هغه درد او هجر او هغه غم د محبوب او هغه انتظار او هغه چیزونه پکې نشته. دې کې خپل د سماج او خپل د خلکو او خپل د خاورې او هغې ته راپېښ چې کومې حادثې دي کومې مسلې دي کومې آدمی دي نو د هغې اظهار په غزل کې کوي. خو یہ خبر دا چې د دې هر څه ورو ورو خیالاتو او نظریاتو پیش کولو باوجود غزل چې دی کوم هغه غزل پاتې دی هغه دی غزل هغه وجود چې کوم دی هغه پې نه موجود وي او ښکلې غزل دی. خو د دې باوجود بزو وایم چې د هغې یوه شعري مجموعه ده ګنګوسه هغې مانې زمون ښه زلمي شاعر او نقاد او محقق او د پښتو اردو ژبې دواړو ډېر ښه شاعر خصوصا د هایکو ښه شاعر ډاکټر اظهار الله اظهار سره چې لیکل ده خو په هغې کې یو دوه خبرې چې کوم دي هغه څه ما نه ذهني طور باندې چې هضم نه شوې یو ځای کې دا وایي چې د هغې د اصل منګل کتاب ګنګوسه باندې وایي چې ګنګوسه د ژبې په سر راخوره افسانه ده. ګنګوسه د ژبې په سر راخوره افسانه ده چې ټول نړیوال ذوق ورته غوږ دی. ټول نړیوال ذوق چې کوم دی یعنې د ټولې دنیا ادبي ذوق چې کوم دی یا شاعرانه ذوق چې کوم دی هغه اصیر منګل ته په غوږ دی. زه یم اصیر منګل چې دا هغې بازر کې ویلي ډاکټر صاحب دا پښتانه مې ودوري دا لویه خبره ده او ته وایي چې د ټولې دنیا ذوق چې کوم دی هغه ورته غوږ غوږ شوی دی. زما سره چې دا دا حقیقت ته نږدې خبره نه ده. په دې شریکه کې ډاکټر الله اظهار صاحب یو بله خبره لیکلې ده هغې مانې زه سټې کې استعمال کوم زه به ووایم چې یاره څه تحفظات دي زمونږ په پاکستاني سیاست کې د مولانا فضل الرحمن صاحب د تحفظاتو دا درس مقبوله دی دا استعمالومه چې هم دا درس وخت دی چې اعتراض یا تنقید یا نیوکه نه ویم چې یاره تحفظات دي هغه بیا چې د منګل د شاعرۍ باره کې په بله خبره لیکي چې نه پکې د بیان او بدی د علم پرتا ده یعنی نه پکې د بیان او بدی د علم پرتا ده او نه مریضانه یا رنګور جدیدیت غلبه ښکاري. نه مریضانه یا رنګور جدیدیت غلبه ښکاري. دا مریضانه یا رنګور جدیدیت چې کوم دی دا ډاکټر اظهار صاحب دا اصطلاح استعماله کړ ده په دې ادبي تنقید کې دا لوغه نه تر نه زه وایم چې بې خیالۍ غونې کې به استعماله شي هسې مونږ په ادبي تنقید کې مریضانه محبت وایو یا رنځور محبت وایو یا رنځور رومانیت وایو یا مریضانه رومانیت وایو. یعنی یو شاعر دی بس هغه په شاعرۍ کې دی یو نفسیاتي مریض په شان خپل محبوب ته لګیا دی یو جړاګانې دي یو جلی دي یو د غم یو کیفیت دی او نو هغې ته مونږ مریضانه غونې محبت وو یاره په دې کې صحتمند محبت نشته. نو ډاکټر اظهار صاحب چې وایي چې د دې په شاعرۍ کې مریضانه یا رنځور جدیدیت نشته خو جدید چې کوم دی جدت چې کوم دی دا خو د مریضانه او د رنځور محبت یا د رنځور رومانیت مخالف یو شی دی. په جدت کې خو شاعرۍ کې چې دا جدت چې کوم دی جدت خو ځکه راغی چې هغه مریضانه محبت چې و نو د دې هغه نه و خوښه نو دې ویره خبره به داسې کوئ چې په هغې کې څه لږ عزم وي په هغې کې لږ څه حوصله وي په هغې کې لږ د ژوند څه امید وي او که هغې کې تاسو د غم اظهار هم کوئ نو هغه څه داسې غونې په کار دي چې هغې نه قنوعیت او مایوسي تر نه خورېږي او لږ شوخي هم په کار ده خپل یاد ته یو محبوب سره بلکې جدت چې کوم دی یا جدید شاعري چې کوم ده نو هغه زیاته بیا حقیقت پسند ده هغه وایي چې تاسو د که د ژوند حقیقتونه بیانوئ خو هغه په حقیقي انداز کې بیانوئ که د مینې تاسو حقیقتونه بیانوئ نو هغه هم د مینې په جدید انداز کې بیانوئ. نو چې مازدیګر وخت محبوب سره ټاکلی دی هغه رانغی او شاعر کینی هغه وایي چې په نیمه شپه ستا په انتظار مې دا حقیقي صورتونه نه دي. نو دا مریضانه محبت خو دی مریضانه رومانیت ته کو مریضانه جدت ته کم دی نو زه دې صدا سره زه اتفاق نکوم دا شای کې هو نه دی خاله کې دی کوي دا بیا مو چې د دې شاعرۍ تر از هغه کې یو شی ما دا سی بل محسوس کو دا سو ابن دی زی 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 ابن ګرم کو دی ری په شاعرۍ کې زنی لسونه چې د کوم دی یا زنی فکر چې کوم دی هغه دا سی بار بار راغل دی او هغه په ګڼو غزلو کې راغل دی په ګڼو کې مضمونو کې راغل دی په درې وړو مضمونو کې راغل دی شاید دی هغه ولې مجموعه چې دا کومه ایشما اته ما لستی وا څه دغه چاپ شو او دوه زره چې منګل ما ته کېږي په ری وخت دی وخت ما څه نشته دا ایشما باری کې دنيش مو نه نور دی هغه په مجموعه کې لکه دا دی هغه فکر ته اشاره کوي چې د پیښور او کابل زمي دې کې دا په اصل د هغوی معنی کې استعمالي زمي دې کې استعاري په تور معنی استعمالي دا پیښور او کابل هغه یو ځای دواړه استعمالي دي یو شی دی چې پیښور ته د یادونو سلطنت نور دی پیښور ته د یادونو سلطنت نور دی د کابل هوا د یخ خاطرې یو مصری کې پیښور دی بلکې د نیو بل غزل کې کابل او پیښور نه د نیکونو بوی راخیږي کابل او پیښور نه د نیکونو بوی راخیږي د ویخو پښتنو دغه شاملې دلته ودی دي د ویخو پښتنو دغه شاملې دلته ودی نو کابل او پیښور نه د نیکونو بوی راخیږي بل ځکه چې کابل جان کې چې ساړی وي خولي پټ شي کابل جان کې چې ساړی وي خولي پټ شي پیښور د دمې ځای وي جخې کم وي دغه چې اکثر دیونو او کابل نه د جلوو تاو دې کابو کړه پیښور دې عاشقان بسر لمبه شي نو پیښور کابل پیښور کابل دا په یو شعر کې دواړه ځایونه استعمالول دا لکه د هغې په شاعرۍ کې زه څه تکرار غوني ما لیدو ټکر چې زما په مخه ګړی نشتی په کوم شي ته په قبل نن زیات وخت پرېږدو نو لږ وخت تاسو ګوره او ما ته وایي چې زه خپل بحث ختم کړم د دین علاوه د کابل او پیښور نه علاوه دی اکی په شاعرۍ کې دی اسیر منګل سے په شاعرۍ کې داسې زه په شعرونو ماته دا شراغل چې هغه په شاعرۍ کې او په تنقیدي اصطلاح کې موږ هغه ته توارد وو نو توارد خو تاسو ته څه نه خاصې سنوي اورېدونکو د پاره زده وې مې چې د عربۍ لسته توارد نو دوه کسان چې یو ځای راکوزیږي نو هغه ته توارد وي دوه کسه چې یو ځای ته راډانګي یو ځای ته چې راډانګي دوه کسه نو هغه ته توارد وي موږ په عادت کې بیا توارد هغه ته موږ چې دوه شاعران یو شان شعر وي یا یو شان خبره واغه دواړو شاعرانو کړي ده خو دا دواړه د یو بل نه نو خبر خو که خبر یو شاعر چې یو شعر یو ځای کې یو شعر وروسته یو مصرع وروسته نو یو خیال وروسته هغه خوښ شو هغه ورسو نو خو سرکه ده او په غلا ده په دا توارد چې دی د غلا نه دی یو شاعر د اردو دی یو د پښتو دی یا یو د انګریزي دی یو د پښتو دی دی هغه نه دی لوستل هغه دی نه دی لوستل خو د هغې شعر او د دې شعر کې یو شان خیال دی نو داسې توارد وي راشي د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې وخت کې دا کېږي د هغې اصیل منګل صاحب په شاعرۍ کې یو دوه ځای توارد چې وو ما ویل چې دا خو دومره عام غو نشیرینو سره د دې توارد شوی دی لکه یو ځای کې وی چې کوم سړی نه ما سړی جوړ کوم سړی نه ما سړی جوړ کړ هغه د ځان نه راته خدای جوړ کړ نو سړی او خدای د دې کارتي د نقص ته خو دا چې کوم سړی نه ما سړی جوړ کړ هغه د ځان نه راته خدای جوړ کړ دا هغه اردو مشهور شعر دی چې میرے آنکھوں کی تراشی ہوئے پتھر کے صنم آج بتخانے میں بھگوان بنے بیٹھے نو دا غسر یو شانو بیا د دې بل یو شعر دی چې استانه ما زه په خپل نام کړم افاکیږي خو نه استانه ما زه په خپل نام کړم افاکیږي خو نه نن در نه پټ کې یو ما خام کړم افاکیږي خو نه تمہارې شعر کا موسم بہت سہانا لگے میں ایک شام چرا دیو اگر برا نہ لگے تمہارے شعر کا موسم بہت سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا لگے، نندر پٹ گئی ما ہم کی ہونا نو دس د توارث کی تاثیر من کرے کی جے جے راغل دے ہو کما تا کی پشارے کی دس سے تہی ونے شیرن ڈیر کم دی سے تہی جذبات پکی نشتا بلکہ او شیر کاوے دو دل تک دما زن سے کلو کلو چ دزنی خلقو کی شاعرے کی ڈیر دس سے تہیت تو وتل او چرتے زما خل دی اسیر منگل تو یو مصری کی سپینا پتا سے استعمال کر دے نہیں پدی سپینا پتا سے ما یا کی مے بوب می سپینا پتا سے نہ دس سندرا ادی کے سٹو می سٹو کی زما خل چ دی اگے تے اشارہ کر دا اسیر منگل نو کی دا شاعری دی زنی خلق دا سے ہوشر بلا دا شاعری دی زنی خلق دا سے ہوشر بلا جو اس یوی کو دی سپینا پتا سے نہ لکھے
خیر ان شاء الله ور بشو مغموم سے بلا قصہ سو خو خیر
مغموم سے بواو مغموم سے بواو
نا بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب بس بلور دو دو ڈاکٹر اس میں گوھر سے خبر مهم ہو رہی ہے سن سے خبر مجفل جل وحاف سے ہم ہو رہی ہے سر نظر پر اثر شریک ہے
نو بس جکم دے اسیر منگل سے کم دے جون حالات او تھی تے کو اس وحاف سے بیان کو او بیا جکم دے شہر ہے خصوصیات ناغا اسماعیل گوہر سے ڈاکٹر سے دے پر تفصیل سے بیان کرو او دزن خبر سے بلکہ زو ہوئے کہ زیر دو بچوں نے خبر سے اتفاق کوم اچھے دے اتیر منگل سے پر غزل باندے یہ دکھا میں خبر ہوئی کرنو زمان خیال دے چاہا صحیح خبر ہوئی بل دا کم کسان سے جدہ اشارے ہوئی کرنو اتیر منگل سے پر شہرے باندے آگی لکھر کری دی لازم خبر داسی دی کی دا اردو دا چاچے دی اردو ادب متعلق کری نو اردو کے دا اسی دا مریض مریضانا کسی پیچھے چلی دا پدی اردو ادب کے دی دی کنا لدا دا اردو نے براہ راست راخص کی کنا اگا پختو کے اکثر فٹ کی کنا اعظم یہ دیر خبر داسی دی کیا پ اردو ادب کے فٹ کی کی پختو کے نہ فٹ کی
بالکل صحیح خبر
دا لکدے لکھن کی داسی دی چا دی اردو ادب متعلق کی کنا یا تڑنی وی دو اردو ادب سرا ناگیا تا اردو ادب سے چکم تڑی دی خبر یا پختو تراوڑی نو دل تخین نہ لگیا خبر ہے زکہ چے پختو شہر ہے او دے پختو ادب بہت دے خپل مزاج دے باب چکم دے خپل ماحول او دے خپل ما دے خپل ماحول او دے خپل مزاج پدے رہنا کہ پختو ادب یا دے پختو شاعری چکم دے دے منگا جائزہ خلو او خپل خیالات قربان پیش کو کنا اگر اردو چکم دے خپل مزاج دے او کتر سو راو کرے کتر اردو لکھن کے چکم دی نو اگی دبر پرواہ نہ کی اگی لکرا پختو پختانے چکم دی دا خبر ہے بو اگر تے اصل تے شہر سے دے بڑا بول لری خدا زوری پدی دی چھ لکدار چ زمون پختو چکم دی پختو کو زمون سر شاعری نہ کنا پختو کو زمون یو 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 دستور دے یو کوڈ اف لائف ہے کنا نو مونگا او مونگ زگ کوڈ اف لائف دے چکن دے مونگ نو زو دے اردو والے چکن دے اگے سے زرا سے کوڈ اف لائف نہیں سگے ال سوئی او ور بان شرمی کی نہ چے ال سوئی کنا ور بان شرمی کی نہ زا اکثر گورو دا دے اردو لکھن کی ربل پسی لگیا وی کنا نو اگے چکن دے زگ چے دے اگے سر کو سر تو سر مشتا تو سر روایت ہے اس تو ثقافت ہے مشتا زمو کو یو خپل ثقافت ہے مونچ خبر کو دیر پ دیر پ دائرے کی بھی کو کرن دا اخلاق کو او دے پختنو دے رس پریواج تا بہرہ کے بھی کو کنا یاگی دہری نمون گزو نو آزا کی زمون پمک کے صرف عدب نہ دے زمون پمک کے پورا لکا پختو پختو روایات سی کنا نو آزا روایات سی کنا دے مون دے آگے پار ہر زی کے خیال ساتو
بلکل
نو اسیر صاحب چکن دے اسیر صاحب لکدا دے چے زمان دا خیال دے زبو دے فیض الوحاب فیض صاحب دا خبر ہو رہے منو آگا اگر وربال دغه کړه چې اره کتاب دغه پیش کول کنه خلاصه خیر ماته ده اصل بالکل ماته ده اصل چې ټول کتابونه معلوم دي او اصل کې مونږ بیا لګ دغه شو کنه لګ سوت شو چې مونږ دا وایو کنه چې یو بل کس ته هغه د یو شاعر پوره حالات بیان نه بیا مونږ وایو چې دا حالات چې بیان نه کتابونه په کې ټول راشي نو مونږ ته ورایات شي کنه حالانکہ ماں ٹول کتابوں یاد کی گوہر سیٹ سے ٹول کتابوں پتہ دی ذکر رو کر ہم حوزن کتابوں نے ذات بھی چاہا دی ذکر ہونا کر مثلا اصیل سیٹ چکن دے رحمان بابا دیوان تشریح کرے ترجمہ ہی کری دا نو دا رحمان بابا چې کوم ده ده خو په ظاهر باندې دا سه آسان ول کې شاعر کاری کنا او رحمان بابا کې ډېر ګران شي ډېر ګران شي ګورې دی پکې زینې شون چې کوم
ډېر زیات
ما چې کلا او زه چې رحمان بابا دیوان کله کله مطالعه کوم کنا نو پکې ډېر ګران ګران شي ګورې راشي نو آصف صاحب سره ما کله کله با سر باندې کولو او ما به چې کوله دا تشریح کوم چې کوم ده شعر مان چې کوم ده نو کتاب چھپ شو غلط کتاب دے
چکن
ترجمہ کر مثلاً رحمان بابا شعر ہس مزہ پدا جہان کے پاتے نشوا ہس مزہ پدا جہان کے پاتے نشوا ریف سوری پہ ابو پوری کول دی ریف سوری پہ ابو پوری کول دی دا یو خوره چند ده دا د روټه یو خاص قسم ده چې دا په دې باندې زموږ چې دا کم محققین وی کلندر سے مو کامل سے ډیور وانډر باس کړی وي چې دا یو خوره څه شی ده
ډیر ښه
ها ها نو لکه دا ده چې دغه سي خبره پر رحمان بابا کې ډیر زیات دي اج سیر منګل تمہاري چې دې ته ډیر سوچ کړي او دا چې کوم ده نو دا سي تفصیلونه لکه خبره ښکاري چې یو خوره ما چې دا یخ سور دا نه ده چې دا د ونې سور دا مطلب نه ده یخ سور چې کوم دا د روټه یو قسم ده چې په خوا په چې کوم ده خوږې روټه خلکو پخولې هغه کې به مختلف قسم ته شیونه جوړ دا کاغه او سپیرکې وغیرہ وغیرہ او بیا هغه روټه چې کوم ده هغه به تر ډېر ورځې پورې نه خرابې ده نو د یخ سوري د یخ سوري په اوبو پورې کول دي یعنی دغه یخ سوري روټه چې کوم ده دا په اوبو پورې کول دي یعنی مطلب دا چې تاسو گزاره کول دي بس وخت یې ورولې نو اصل څه چې کوم ده د لکه د میدان نه ډېر زیات دي لکه زموږ د ملګرو ته اشاره وکړي ډاکټر صاحب بوهر صاحب ته اشاره وکړه فیض الله په تو کې دا افسانه چې کوم ده پښتو افسانه کې 100 سال دا یو کتاب دی ناول باندې ناول لیکل دی په ناول باندې لیکل هم کړی دي او بیا ډرامې لیکلي دا او ډرامې لیکل کړی دي د تاریخ طرف ته دی خبره ونه کړ خو د معارف هم دی د تل تاریخ لیکل دی او بیا چې کوم ده د شاعرۍ درې مجبوری چاپ دي تکل صرف زما چې کوم ده او سړوندې ملاقات زو راځوي خیر یو بخي دا چې کوم ده د اصل منګل چترا کال شپږ اویا یم کې پټل کې شو چې موږ به مردین مقید دغه لاړو شاعری په نیت باندې لاړو خو لکه دا دی چې دی صرف شاعر خو نه دی که نه دی لکه څنګه چې ما وویل چې دی افسانه نگار هم دی ناول نگار هم دی مورخ هم دی او تبصرې نگار هم دی ده ما تبصرې هم دی کتلې دي او په یو لحاظ باندې دی کالم نگار هم دی ده په اخبارونو کې کله کله کالم هم چاپ کړو نو دا میدانونه ډېر زیات دي او دغه چې کوم دی نو دی لکه دا دی چې دومره دغه ته کوشش نه کوي دی په لکه ډېر ژور تللو ته کوشش نه کوي ځینې شاعران داسې وي که نه چې هغوی په شاعرۍ کې چې کوم دی نو کوشش کوي چې زه دی لکه ژورې مسلې وچېړم که نه نو آصف منګل چې کوم دی هغه دومره ژورې مسلې نه چېړي خو بیا هم په شاعرۍ کې یو خوند شته دی ډېره روانه شاعري دا لکه مطلب دا دی چې هغه پکې نشته پیچیدګي پکې نشته او بل دا دی چې د شاعرۍ چې کوم دی درې مجموعې چاپ شوې دي ګنګورسا او ممان او ایشما غالبا لومبی کتاب چې کوم دی نو ایشما دی ایشما چې کوم دی دا د سحر باد ته وایي دا د پښتو ټکی دی د سحر باد ته وایي باندې سبا چې ورته وایي که نه او دا دی عام استعمالوي پټل کې کوم دی دا ټکی دی عام استعمالوي زموږ نور پښتانه چې کوم دي نو هغه ټکی داسې نوې باندې ښکاري خو د تر پښتانه چې کوم دی نو دا ټکی ډېر عام استعمالوي او بل دا دی چې په اصل منګل کې یو بل کمال دا دی چې زموږ چې دا کم لیکونکي دي دا کم شاعران کاغه په افغانستان کې دي او کاغه په بلوچستان کې دي او زموږ په دې صوبه کې دي نو داسې کم شاعر ادیب به وي لیکونکي چې هغه به اصل منګل نه پېژني په خوا به چې موږ د چا پته پکار وه نو موږ به د عبدالحمد دلسوز چې وو که نه نو موږ به د هغه نه تپوس کول د یو شاعر ایډریس یا د هغه نوم یا د هغه پته دلسوز صاحب ته چې موږ د کوم شاعر نوم واخیستو که هغه به د افغانستان وو که د دې ځای به وو که د سویلي پښتو خوا به وو نو هغه به اکدم ووایي چې دا فلاني ځای کې اوسي او د فلاني کلي دی او فلاني ښار کې اوسي نو هغه کار چې کوم دی آنګن سبا زما خیال دی چې اصل منګل سے پاتې وي دا چې شاعر لیکونکي بولوي یاسین منگل سے تے پتہ نہیں وی او بل دانے چے گرا دے دے چا رنگ دے کو تو صرف میک سڑے وہی کنا دے صرف میک سڑے لے لکہ دانے چے مزدوری ہم کڑی دا او استادی ہم کڑی دا او بیا پریس انفارمیشن کچھ کرنا ہے نو دے رسالے ایڈیٹر ہم پاتے شوے دے استاد ہم پاتے شوے دے نو دے ٹول میں بانو نو راوتے دے او پختل سر مخوالے چکن دے نو لاری زان سا پیدا کری دی او زمونگا اکثر لکھون کچھ دے پیر شید بس پکور بانے کینی خواہ سیر پکور کے دے سکو دا منگل کور پنو ماندے دا پریس کا روبار شروع کرو او زمونگ چی سمرا لکھون کچھ دے کوشش کئی پل کتابونا منگل کور توری کنا ازا ہم لکھتے شاعران اسر دور والے پالو لیو طریقہ دا چیزا کتاب خواہ سے چھر تک بھی سرے چاپ کئی کنا دا چکم شاعری دا کنا کل کل پک دیر خخ شاعری نو روزی دا یو غزلی دا چی خپل چی نشولو نیتونو کی سچل شتا خپل چی نشولو نیتونو کی سچل شتا زلون گورو لکا زلونو کی سچل شتا
دیر خیر
او دا دے چی پرنگین غزل پختو اکرلا ناوی پرنگین غزل پختو اکرلا ناوی دا خیبر پخر گرونو کی سچل شتا
دیر خیر
او بیا دا دے چی شنطو تیان شکری پریگ دی کلی گوری شنطو تیان شکری پریگ دی کلی گوری دلنده زنی خالونو کی سچل شتا
دیر خیر
او ما تا گل را یادوی او دا گل رزی ما تا گل را یادوی او دا گل رزی لازغو تیرے سرونو کی سچل شتا
دیر
او چی درنے شملی ورطا کی تی گی چی درنے شملی ورطا کی تی گی پچھلے دلو گریوانو کی سچل شتا چل کوا یار چلو لو کی چل شتا او بیا چې کلا خپل تخلص استعمال ای کنه حاصل نو ډیر تکه سے بے په خطر کې استعمال ای بے په خطر کې استعمال سر د مکه کې څه دی دغه مکه چې کوم دي دا ما اکثر کته دي حاصل په ډیر په هنر باندې استعمال ای نو دا مکه ای دکې دا چې تاسو له خو سره ای اثیر کړو دا چې تاسو له مطلب دا ہے دے ادب یا دے تعلیم میدان یو میدان ہم دنا پاتے شو دے دے پہاڑ میدان
بالکل
وقت کمی ہوئی زمان دے پروگرام وقت بالکل ختم دے مالا زبان پروڈیوسر پکا وقت اللہ اجازت دا رکھے پلو اللہ مسپارو وقت پتر دا ہوا
واشنگٹن دے اور تاسو ڈیوا اوری زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voa